درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې د ازادي رادیو وی بل خبرونه ته مو هرکلی کو. په دې سات کې د ژوند رنگونو پروګرام لرو چې څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې څنګه کورونه جوړ کو چې هم قیمت تمام نشي هم مقاومت زیات وي. خو تر دې مخکې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی او علت د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشټوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وارلمخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. سفارت ویلي چې د دې خلاف په وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو د هند حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخامخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستی په برخه کې خپل مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لکه ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په ودانۍ باندې راپاند پاتې شي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولیا او د پېشه په افغانستان کې تربلې خبرتیا پوری د دوی د فعالیتونو د ځنډېدو سبب شوی دی. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په وینا راغلی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوه شیا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونې پیښې په راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینت نن جمعه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوه چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. شاغلی بینت د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې چې د پیښې عاملان د داخلي معیارونو پر اساس عدالت ته راوستل شي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسولي. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ستونزې خلک خبر هغه وخت خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سرژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. او د روسي دفاع وزارت نن ویلي چې د هوایي مدافع سیستمې د غصب شوي کریمیا او د جنوبي سیمې اولګوګراد پر فضا د اوکراین شپاړس بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسي دفاع وزارت په خپل ټيليګرام کې د نورو جزئیاتو ل ورکولو پرته لیکلي د غلوتکې تر وشتلو وروسته بي جاري کړې دي. دغه ادعا په بي پرې ډول نه ده تایید شوې او اوکراین هم په دې باب څه نه دی ویلي.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشه ز اجملاندې مو د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږی ګوچې څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانۍ په داسې بڼه جوړې کړي چې د زلزلې او نورو طبي پیښو په وړاندې هم خوندي او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو د سړک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات ورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري او لږ تر لږه که د دې طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کیږي هڅه کیږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسېږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیګونو کورونه جوړوي. ډیر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغه څه چې پکار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګ د جوړېدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګه د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیايي پلوه پکې خوندیتوب وي. نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمنی د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته به را سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه دی کورونو دی جوړولو دی دود او چارې پاړه باندې واورو. تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځي؟ اول کلیوالي سیمونه پیل کو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي. خو د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسېږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپل تفسیر راته وایي.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو سایا و نو سلام تاسو درنو ولیدم کو ته چلو چې زما غږ لري.
بله غږ مولا روستلی مشي.
مننه ډیر مننه چې زما دا واس کوم برنامه ته په ټوله کې کچیر مو که افغانستان وضعیت ته وګورو، بل خصوص د ورستۍ کې چې وشو دا و خو د یو ځل چې افغانستان اکثره سیمه د زلزلو په مقابل کې حساس دي او زلزلې نور هم کېدونکې دي، خو اصلي ستونزه دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وشي، بل خصوص د هیواد ختیځې سیمې لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وشوي چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړ شي. له بلې خوا اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا ده جنابان صاحب چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي، که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او همدارس په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، د ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور هم پسې ګرانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانیو کې. او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندارد په نظر کې ونیول شي دا کورونه جوړ شي، وو نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همدارس په لوی خارو کې ستونزه بیا بل ډول ده. مهرباني،
زه غواړم د لوی ښارونو موضوع ته وروسته راشو. ښاغلی زدران، دې برخه کې زه غواړم مثلا عامو خلکو ته په افغانستان کې لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو او بانډو کې عام خلک یو ساده یو پسخګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکان یو څو دروازې پکې ږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پیګم چې کومې ادارې کار کوي نه کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ کړه، مثلا که یو ځای کې دی سیل دی راتګ امکاني او ته پکې کور جوړایي چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي، ځکه خو دی سیلابونه او د دې شیانو سبب کیږي، بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي، دې برخه کې معلومات څومره دي؟ دغه ستانډرډونه چې دي دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب انسد چې په دې برخه کې عامه پوهاوی بیخي نشته، بل خصوص په لرو پروتو سیمو کې، ځکه خو دا ډول پیښې یا نوې یا کېدلې او خپل زلزلې چې کېږي د هغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصرو ودانیو لپاره دي چې د کانکریټو نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو څو وارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړي، هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیم استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي. او دا نور ستونزې هم لري، لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولی شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ ځدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات، مثلا دا انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې ار دریم کسته خلکو انجینر صاحب او انجینر صاحب خو اتمن موږ په غیزه کې معلومات درلودل، دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې ویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډاپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ د کومې ادارې لخوا چې څنګه کېدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیږې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مور سره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي. تاسو ته داسې شی په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنه کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟
کوم کار نه دی شو چې موږ یو کولای شو د هیواد په سطحه وکړو، ځکه خو د ستونزه دومره نه وه او زمنان د ژورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شو. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د زندهجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي. بیا ما هغه انجینر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي یا څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بیلګه راوستله، هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه اتاقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو داسې جونګاره په نظر کې نیول شوي چې حدودا 15.5 لکه افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرح تر لاسه لاندې ونیول شي چې موږ وکولای شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ مراقبت ته ضرورت لري. یعنې موږ کولای شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټ پرمټ دا ودانۍ بیس په لسره جوړی کده په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو ښه خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بل خصوص موږ نورو هیوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هیوادو کې دا کار خوښ شوی د محلي موادو څخه ګټ اخیستل شوی، یعنې څه کورونه جوړ شي چې فعلا د زلزلې پر وړاندې هم مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډېر زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډېر زیات لګښتونه کوي. مثلا مونږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو دپاره. ما ته چې څومره یادېږي دا د موږ په ولسونو کې خلک مخکې له دې نه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګوي، یو لویه کلا دیوالونه راتاو کی چې لخټونه پسخی پورته کی، بیا دغه په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا هیڅ ډول انجنیرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو ګډ کتار به د کوټو جوړ کړي د دې په ځای چې کولای شي سره نږدې جوړی کی، سره دغه جوړی کی. یعنی کله نا کله هم دغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمی او تخنیکی معلومات ورسره علاوه کی کیدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کړي چې که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پورې کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم راسره یوځای شوی دی، احسان الله احسان، د هم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان، ستړي مشي، راځئ لومړی راته ووایي چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایي چې اوریدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایي؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ساختماني په برخو کې درته ووایم، اوس په دغه بعضو ولایتونو کې موږ خپله دغه ساختماني کارونه کوو بېخ نه سره پورې. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې د افغانستان بعضي عوامو کې دغه ستونزه ډېره زیاته ده چې دوی انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپله نقشه پرې واچوي، لکه تر پایه پورې دوی انجینر د ځان سره نه ساتي چې د هغه په همغږۍ باندې کار وکړي، د هغه په مشوره باندې یو کار وکړي. لکه دوی بعضې نقشې ته یې راولي، هماغه نقشه په اندازه باندې دوی بیا خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوهې هم نه لري او نه پوهېږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړي یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه نو دوی ځان سره ناخ کوي. نو ما په نظر کې انجینر ته توجه وشي، په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي، دوی نو دوی به یو ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري او مارکیټونه به ښه ولري د انجینري په سویه باندې. په عامو هغه کې دا ستونزه شته چې دوی د انجینر سره یوازې نقشه پرې اچوي خو په مشوره یې کار نه کوي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه ده چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي، کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کېږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې خبره شته، بعضې اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی یا یوې کوټې ته یا یو دوو کوټو ته د انجینر راولي نو جوړي، خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته وایم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که د خپلې پیسې خپل په وجهی باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یوه ښه آینده ولري.
مننه، را سره اوسې. زه بیرته درته راځم، بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د سټوتګارټ پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا ووایي چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګوري، یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کور هم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي، اوسیږي. همداسې په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، د بل نه بل ته پاتې دي. نو ښه ده چې سړی پکې لږ لګښت هم کرا شي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي. د طبیعي آفاتو نه براشو د کورونو په برخه کې ځینې نور مسایل هم شته، مثلا د تودوخې او سړښت موضوع. یو د موږ سیستم چې د کورونو عموما داسې چې ته باید پاره کوټه یاره خونه کې جلا بخارۍ ولري او یا د تودوخې یو سیستم ولري ځایي په هماغه خونې پورې تړلې، ایا امکان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې عام کرنیزم ځکه کمه ونیسي، ځکه چې دغه کورونه چې کوم ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیزم ځکه پینیسي، ځکه کم ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه یي، او په ژمي کې خصوصا چې واوري وریږي او ساړه یي، دا هم په کورونو کې وستونځي. داسې څه لارې چارې شته د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنه شته؟
دقیقا جنابان صاحب، دغه موږ تاسو کلیوالي کورونه چې دي، دا یو علت چې ده چې د ژمي لپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او رښتنه ډیر دي نو ځکه دی دیوالونه یې ډیر غټ وي همدارس بومونه ډېر دبال وي خو یوه لنډه تبصره به زه وکړم دغه د هېواد د هرات ولایت دغه د تلفاتو کچه ځکه لوړه شوه چې د بومو ضخامت یا ډبلوالی تقریبا تر یو متر هم زیات و یعنې ده خپله د ډېر مشهور عمل وګرځېده نو موږ همیشه د ساختمان انجینرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګان حده پورې باید سپکې وي ځکه دا د تلفاتو کچه راټیټوي او له بلې خوا سپارښتنه کېږي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډېر نه وي یعنې په یو منزل کفایت کوي دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولرو او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري دا دومره ستونزمن کار نه دی. یعنې موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو ولې په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکات کلک وي. عملا دیوالونه باید له چوکات څخه لرې وي ځکه د زلزلې په وخت کې چېرې دیوال ونړېږي نو ضخامه بم هم نړېږي. که چېرې موږ یو محکم چوکات ولرو یا فریم یا خپله د ساختمان چوکات کلک وي نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي او ضمنا د تودوخې موضوع هم پکې حل شي. یعنی داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده. یعنې موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو د بېلابېل ادارې او خود په دې برخه کې داسې پېښې نه وي رامنځته شوي نو دا یوه نوې موضوع ده او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واس کې څومره امکانات پوره دي دا هم یوه لویه ستونزه ده. او بله اصلي موضوع دا ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي ان تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي.
مننه د طبي پیښو په اړه باندې واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پیښې کېږي تودې خلکو ته ورپه یادي بیا چې یو څه وخت پیښې کمې شي له خلکو هیر شي. خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري په تیرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل. په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړي. دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاوم وي؟
مننه هم صاحب که څه هم زما څنګه ډېر تمرکز په ودانیو باندې ده خو د سیلابو موضوع خو واضح ده. موږ د سیلابونو مسیر او هر څه په کلیوالي سیمو کې معلوم دي نو ستونزه هغه وخت راولرېږي چې د سیلاب د مسیر په اوږدو کې ودانۍ یا کورونه جوړېږي نو دا طبعا مستقیما اغېزه لرلی شي نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړې نه شي چې د سیلابونو خطر وي ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان د دې شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي نو اصلي موضوع دا ده چې موږ په داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدو خطر پکې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی احسان. تاسو څه فکر کوئ څنګه کیدلی شي چې په کمو مصارفو په کمو لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاروي تاسو اوس په افغانستان کې اتمن بدرته اوس د ساختماني چارو کې چې خلک عام کاروي د دغه موادو معلومات هم وي څنګه کیدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه مثلا یو سړی په یو کلي کې کور جوړوي داسې کور جوړ کی چې یو څه مقاومت ولري دی زلزلو په وړاندې د دې نه علاوه چې باید انجینر پیدا کی یو لاغنه معلومات واخلي ایا ممکنه ده په دې وسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغه سیمه مواد لکه سیمنٹ نور شیان دې ته د عام خلکو وس کیږي وس؟
بله لکه اوس د اوس وخت سره لکه ستونزې ستاده ولسوالیو وټل ولسوالیو ته د سیو کور یا کوټه جوړول لري لکه مشکلات لکه ستونزې لري او په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړیږي لکه غیر رسیدګي دی غیر د موادو دی غیر کوالټي هر څه روغ وي چې مرټوي کچاره وي هغه هر څه رسیدګي کولی شي هر څه روغ دي ولې نه کېږي خو که دی وغواړي او دی د انجینر په سویه باندې کار وکړي هغې سره همغږي شي نو دی به ښه آینده ولري ښه کورونه ښه مارکیټونه به دی ولري او بعضې چې مونږ ګورو لکه هغې صرف دی نقشو دپاره راولي نقشه پې واچوي او نه بعد دی بیا په خپل سر کار شروع کوي نو دا لکه وروسته چې بیا کله او دا بعضې کارونه چې وروسته پاتې کېږي لکه رنګ شه ګچکاري شوله په هغه صورت کې بیا د شوي نه غلط وي د دوی نه پیپ هم غلط وي د دوی نه کټاره هم غلط وي لکه ډېر هغه نه غلط شوي ساختماني نقشې نو ما په نظر باندې که دوی لږ د انجینر په همغږۍ باندې کار وکړي دوی به ډېره ښه آینده ولري او شته وسایل ډېر روغ وسایل شته په افغانستان کې که سریه وښایي که چې مټ وښایي ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوسه
ډیر مننه کوم مخکې له دې نه چې نور پښتون ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستول دي د دوی پیغامونه به واورو نور اوریدونکو هم که غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي د موږ د واتس اپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو بیا راځو نور وړاندې مسایل ته
سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دلته خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده نو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي دلته خلک ډیر غریب دي نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جونګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې تر ټولو لوی لامل د دوی بېوسي او
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو بالخصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنګونو د خپرونې محترمو انجینرانو صاحبان څخه به مې دا پوښتنه وي د دې قدرتي افاتو مخنیوي موږ څنګه کولای شو او دا کورونا باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي او که څنګه بیا هم که جوړیږي نو د ټول افغانستان کورنیو کلي په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن او بل ستاسو نظر هم غواړم زه خو وایم که چیرته د قدرتي افاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي خدای ته به زارۍ کوو اعمال بس مو اصلاح به ځانونه کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي ستاسو څه فکر دی مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت
مخکې لدې نه چې خاغلی زدران ته ورشو د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه ترنه واورو ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریک کړی و ځینو افغانانو هم دغه سي دا د اعمال او مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول خلک باید خامال تر سره کړی خو طبیعي پیخي او د هغې زیانونه را کمول دا یو داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ورباندې خلک کار کوي مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او تپې ورزي نو کامل عمل د ښي او که بدي د ټکر احتمال دی زیات دی همدارنګا د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده، هم په دینونو کې شوې ده. یعنی ته نشې کولی چې یوه وړه جونګړه جوړه کړې او یو وړوکی ماشوم پکې په واورو کې واچې او وایې چې زه د موږ اعمال که ښه انشاءالله دا ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي، انسانانو ته یې ورکړي دي چې له هغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پورې خپل ځان او خپل چاپیریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کیږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو ښایي یوازینی هیواد یې چیرې چې ترافیکي پیښې تر ټولو زیات قربانیان لري، ښایي یوازینی هیواد یې چې په دوغومره کمو موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی. خو څومره ترافیکي پیښې او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې هلته قوانین مراعت کیږي، سړکونه باندې د خوندیتوب او مسؤلیت هغه کم لارښود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفات څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبلې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبلې. نو دا خودی او نورې اوریدونکو ته د ما خپل نظر و راځو. تاسو ته زدران صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو په خبرو څه تبصره کولای.
ډیره مننه جناب وان صاحب، حزب لاندې تاسو کوم او څو لاندې سپارښتنې هم ولرم. د موږ اول ورور چې پیغام یې خیو دقیقا زه د سره موافق یم، ځکه دا کوم کورونه چې نړېدلي د فقر او غربت کورونه دي، او موږ په تصویرونو کې د موضوع په وضاحت ولیده چې کورونه څومره غیر معیاري دي، که دا په هرات کې و که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې و. زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړل شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په واس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي دا دی چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کیدای شي زموږ ودانۍ که د خاورو نه هم جوړې وي یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمې سپارښتنې دي. اول دا چې دغه د سرتاقو موضوع ده، سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه د سویچ د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمې کړو او همچنان خپله د کړکۍ تعداد او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي نو د امکان موږ طرفوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن یې زیاتېږي. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي د خپله د تلفاتو کچه څو برابره زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي، که امکان ولري په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلو، هم په عمودي ډول او هم په افقي ډول. ضمناً خپل دیوالونه باید له تهداب سره کلکه رابطه ولري. دغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه. او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي، خپله د حکومت یا د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زون بندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د اعمال موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب عمل ته کومرونه او کوم کار نشي د روان دی باید دلته هر ورځ او هر لحظه زلزله وشي دا یو طبي خبره او قابل د پیشبینی هم نه ده موږ یوازې کولای شو د مقابل کې خپل تدابیر سیټ کړو
مننه کو راځه زدران سه پدی راته وایا چې په لویدیس کې هغه هیوادونه چې الته د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلې معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي پدی باندې ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې پدې کې کار ولري لکه په یتا په کور کې چې څه خېلې باید جوړ کړي مسونیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې دا شی مهم دی یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې کې خلکو ته معلومات ورکړي دا سم ده چې د افغانانو وسخای او امکانات خای داسې نوي خو بدنه د چي تصور ولري چې په نور نړۍ کې خصوصا په پرمختللي نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړي او په کومو معیارونو او کومو اساساتو ولسونه په کې څه برخه لري حکومتونه په کې څه برخه لري او څنګه جوړي
ډیره مننه انسپ ته ډیره مهمه موضوع ده مخکې لیدل څه څه د یاکل اشاره کوم زه خپل د سترګو لیدل حال تاسو ته بیانوم کوم ځای کې چې موږ وسیدلو کابل کې تقریبا د جدي میاشتو د یوې ودانۍ کار پیل شو یعنی تاسو به ورکه چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې سو ژمه یو او یخني وه څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو همدارس څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شو حال دا چې په هغه وخت کې مطلق کانکریټ یخ وهل کېده د دې امکانو چې کانکریټ مکمل یخ شي اما یعنی دا خلاف د ټولو معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوځو دلته په غرب کې تاسو ته بهتره معلوم دی کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي نقشې ترتیب شي هغه نقشې په څو مختلفو ادارو باندې چک کېږي وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کېږي د کار په جریان کې هم له بېلابېلې ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نورو برخو پورې ټولې مرحلې یعنی قدم په قدم تطبیق کېږي نو دلته یو کور چې جوړېږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر اخره پورې کار تکمیلېږي نو او علت یې هم دا ده چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامېږي نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کېږي او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پیښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي یعنې تجدید شي مثلا که یوه سیمه کې زلزله کېږي د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه وشوی او اوس حاضر په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کېږي
مننه یو اوریدونکو په تماس کې دی د نه بواورو چې څوک دی ول کوم ځای ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي مهرباني وکړي
ان چې تاسو سلام او د نړیوالو خوشمنه اوریدونکو ته سلام وایم همدرد له لغمان
ستړی مشي همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو
او موضوع باندې خبرې ما موضوع دا منگو گورو کرنا سے اچھا اقتصاد صحیح پار جائے کہ کئی کا پار ملکی آغازان تخ کور جو رہے کا نا بغیر زلزلے نمزان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلہ اس پیاد میں نہیں خو لباد امر کا افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی اقتصاد نہ کمزوری دی نو آگئی یا خلاول نہ غیر معیاری
دانے غوری لخشک
او بل خبره دادان صاحب سي یو خل اول نه غیر معیاري دي بل دغه تیر زلزلو دغه کورونا تسلو کې احتیاطي سره دا خام تیر مو په خپل سترګو وینو دا زلزلو شاول دي نو دیوالونه یاري او دی لابل جدا ده دی دل بیا په خلکو مسخد هم دسي سرسری په خټي ورته پولې دي چې دا خالد 14 نه بند شي نو دا بيخي غیر معیاري دي خدای مو کاک دغه سي حالاتو کې یو 15.4 یا 15.5 درجه زلزلہ وسی نو ډیر بد حالات به مې ستراولي نو د اقتصاد لوجه نه د خلکو کورونه د سې د کچیر د اقتصاد د سړی جوړ هغه خو اتمن نو ځان ته خکور جوړي ځان ته خمایاري کور جوړي نو دا افغانان دی چې خدای ساتي دي کې نه دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي نور وخت نه نیسم.
ډیر زیاته مننه. واقعا چې اقتصاد پورې بتړلی خو کېدلی شي چې له تیګو او خټو نه همدر سب یو سړی لږ قوي کور جوړ کړي بل سړی ته لږ کمزور جوړ کړي دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زه منم خو زه درته وایم چې د یو سړي کور مطلب زلزلو چولی یا هغه مطلب بل کور نشي جوړولی که نه نو همغه کې به مجبوري نه اوسېږي که نه که اول زه چې دا څومره خلک وینم خپله د ما خپله هم دوه کوټې دي همدغه شی دي چې دا کومه سما درته وویلې نو دا خو اوس زما دغه نه وسه رسېده چې دوه مې نورې جوړې کړې که د ما وسه رسېده دا دوه مې نور هم جوړولې خو وسه مې نه رسېږي او بس دې کې هم خلک اوسېږي او هغې کې هم خلک اوسېږي همدغسې دا کلی دی مونږ چې دا تقریبا درې نیم سوه کوره ده دسې نه چې دا تېرې زلزلې یوازې د مونږ په کلي سوي دا په ټول لغمان سوي او په اکثرو ولایتو کې سوي ده او همدغه کورونه یې ټول چولي دي او دا ټول غیر معیاري دي او مطلب که دا په بل هېواد کې ګمان نه کوم که دې ته څوک اجازه ورکړي چې ته دې کور
کې
خدا خو افغانستان
حکومت
چا خبره داسې معیاري نه ده نو مونږ کورونه به څه معیاري په دې 15 کالو کې داسې معیاري حکومت نه ده راغلی نور هم وخت نه نیسي.
مننه که سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بالاخره دا وخت را رسیدلی دی چې په ځینو شیانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پورې تړي دا نور په خپلې خوارۍ پورې وتړي ځینې شیان سمېدلی شي. ما ته جالبه ده چې ما په دلته په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل مثلا د غنمو د ریبلو وسایل موږ هماغه لور چې کلونه پخا دې موږ نیکونو جوړ کړی هر چا چې جوړ کړی تر اوسه پورې بدل نه کړ. په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده همدغه ترکاڼانو د غنمو د ریبل دپاره پلاس چلیدونکي داسې که د دوی یو سل کاله یا یو نیم سل کاله پخوانۍ دیقانۍ شیان وګورئ جالب وسایل جوړ کړي یعنی فکر یې کړی چې څنګه یو کار اسانه کیدلی شي څنګه مسؤون کیدلی شي څنګه خوندي کیدلی شي. نو په افغانستان کې هم په کار داده چې هم حکومتونه او عوام خلک بالاخره په ځینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې که ته د برمې سر بند نه کړي معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځېږي بیا دا تا پورې اړه لري چې اعمالو پورې تړي او که تقدیر پورې تړي. همدغه اوس د طالبانو حکومت ټولو خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برموی سرونه وتړئ خو څوک یې نه تړي. زدران صاحب تاسو د دغه ملګري په خبرو باندې څه تبصره لري؟
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته که اشاره وکړه یعنی موږ کولی شي که دغه ټول مسایل سره منسجم شي موږ حتی کولی شي له دودیزو موادو څخه داسې اپوخه کورونه جوړ کړو چې حداقل 15 کاله وخت ورکې دوام وکړي یا حداقل داسې کورونه یي چې موږ ته د تېښتې دپاره چانس او فرصت وکړي خو هدف داده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف داده همسه چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت وکړي د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو پر مت د لرګي او دغه نورو ډول کوم محلي مواد چې موږ لرو د دې نه استفاده وکړو. ما تېره شپه یوه مقاله مطالعه کوله مکمل په دې هکله په هغه کې بحث شوی و څنګه کولی شو له محلي موادو څخه کار واخلو یعنې په هغه کې نه د سیخانو څخه نوم اخیستل شوی نه د کانکریټ څخه ټول پکې لرګي دي د خام مواد دي خو دا ټول یو منسجم مدیریت ته اجازه لري او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه محلي معیارونه د نظام لخوا مطرح شي ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی اخر څه وکړي دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده ولی یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو باید ورسره دونونه برابر کړو او یوازینی لار داده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي د هغه نه په ازني ډول استفاده وشي ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعالې دي او په دې هکله مو څو څوارې بحث کړی چې دغه د هېواد شرقي ختیځې سیمې شمالي سیمې او اوس دغه د لویدیځ خواته هم موضوع راتوده شوي نو زه فکر کوم چې تر 30% زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی نو موږ یو ورځ نه یو ورځ به په دې برخه کې تصمیم ونیسو او اوس یې ښه فرصت دی.
ډیر زیاته مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروستۍ پوښتنه وکړو. او بخې چې ډیر منتظر پاتې شوي مخکې د لغمان نه ښاغلی احسان، دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ، او په عمومي توګه که دا راته تاسو ووایئ چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده؟ هلته چون ساختمانی کې کار کوي چې ام کورونه ورته ښه جوړ شي او مرزانه جوړ شي، ضرور نه ده چې ماڼۍ جوړې کړي خو لږ تر لږه مقاوم واوسي، یعنی راونه غورځېږي د یار زول او باران نه وروسته. د موږ او تاسو خبرونه ترلاسه کوو چې په پلاني ځای کې کور ناست او په پلاني ځای کې کوټه ناسته ده، چې دغه کم شي دا پیښې
مونږ خو لومړنۍ یوه ستونزه بله دغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دی هغه مسافر دي، نو دی یا د کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورور نه پوهېږي، یا کوم چې پوهېږي یا مسافر وي، نو دلته دوی انجینر راولي په هغې باندې نقشه اچوي، باقي مانده کارونه ټول ټیکهدار کوي، لکه دوی رسیدګي نه شي کولی که نه دوی اکثریت په سفر کې نو دلته هغه ټیکهدار سره انجینر نه وي چې دی معیار باندې ورغی د خپل کور، نو هغه ټیکهدار ته هر څه کارونه پرېښي. ما نظر دغه ده که دوی د انجینر سره مشوره وکړي چې د شپېتو نه تر یو لک شلو ډالرو پورې دوی مصرف کوي، نو دغه مشوره د انجینر سره داسې ده چې دا یو تخصص کې لري، دوی زده کړې کړي دي او په کم مصرف باندې هم کېدلی شي، ولې نه په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي، او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري. دوی باید د انجینر نه یو مشوره واخلي، په کم مصرف باندې هم دوی خپل کار کولی شي، کېږي ولې نه.
ډیره مننه کوو ښاغلی احسان له تاسو سره خدای پاماني کوو. د موږ د بحث یو څو دقیقې پاتې دي، هغه له ښاغلي زدران سره یو څو نورې پوښتنې لرو شریکوي. تاسو ته کورودانۍ وایو او مننه درنه کوو چې ګډون هم راسره وکړه. زدران صاحب، د آفتونو خبره هم وکړه، د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږېدی، د کورونو د تودوخې په اړه باندې هم موږ بحث وکړه. یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادرکه دی، هغه د تشنابونو شتوالی دی. حتی په دې اړه باندې خلک بحث نم نه کوي او خبرم په چندان خین نه لګیږي. خدا د سی وارتیا ده چې هیڅوک تنه سترګې نشي پټولې. او کله چې کور جوړیږي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې وسن ونیول شي، او دا څنګه کېدلی شي د افغانستان په امکانات او کلتوري ارزښتونو کې؟
دقیقا جناب آن سپ، د تشنابو موضوع خو ډیره مهمه ده، بلخصوص په اصلي آدمایي کې دا دوتیز کورونه چې کوم دي، په دې کې یو څه د صحي موضوع ډېر په نظر کې نه نیول کېږي، ځکه اصلي تمرکز په نورو خونو باندې. نو فکر کوم چې تشنابونه بیرون د ودانۍ څخه په نظر کې نیول کېږي، او هغه په ډېر غیر معیاري او غیر د صحیح ډول. نو په دغه نقشو کې چې ما نن وکتل، کس چې راته رالیږلی د زندهجان له ولسوالۍ څخه، په دې کې ډېره خطر هم موجوده وه. یعنی د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه و، یو تشناب، یو اشپزخانه او یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 متر په 12 متر کې راتله. یعنی ډېر ځای هم نه نیسي، او همداراس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې، او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي. نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده، لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو. خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده، ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي، فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنه باید له خپل له بدنۍ څخه بیرون وي. نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهاوی ونه لرو او خلک دې ته قانع نه کړو چې دا ستونزې موجودې دي او باید حل شي، لږ به ستونزمنه وي جنابان صاحب. زما په نظر ځکه په کلیوالي سیمو کې تاسو ته وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر وي، او همدارس اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي.
مننه واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې دی. تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده، حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري، او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیول شي او د ډیرو نورو ستونزو باید ووسی، او په کورونو کې حفظ الصحې ته په پام، او همدارنګه د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي، د خلکو د راټولېدو ځایونه، بازارونه، مارکیټونه، لوی لارې، دې ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. ښاغلی زدران، مخکې تاسو یو خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نورم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ، کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی؟ یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري.
دقیقا، ځکه هر څومره چې ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي، په هماغه اندازه وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه ګروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایو دا زیاتېږي، ځکه دا متناسب دی د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولای شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، دا ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا، موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو، که تاسو ورته پام کړی وي، یعنی ځمکې پراخې دي. موږ کولای شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا، د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړی چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي موادو
کاګل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي،
دا کاګل ډېر وزن را واردوي، او دا خپله هم د دیوالو د چپه کېدو لامل ګرځي، او همدارس خپله د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه ده وشي چې ساخت د ودانۍ بامونه د امکان تر حده د بلوالی کم شي، خپله سرتوقو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېره کمې شي، ځکه د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک یې چې ودانۍ زور چپانه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وخت مې دغه د بامونو په اړه باندې درته ووایم. ما چې څومره لیدلی دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منه کړي، لرګي بم په بام باندې پراته و، جوار بم پاس په بام باندې پراته و، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي، او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه ووسي، او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کینږدي، مثلا ډېر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا دا ډیره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چیرې هر څومره د ودانۍ یا ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شوي د هغې مداومت هم راکموي، بلخصوص هغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولای شو چې په بام کې داسې موقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو، اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې وي، دا بیا خپله مشکل جوړولی شي. زه فکر کوم دغه یو طبقه کاګل بیخي کفایت کوي چې د ژمي د یخنۍ څخه کور وساتي.
زنان سما سره خپل یو پښتنه ده، په دې زینو سړو پاروپایي هیوادونو کې او په زینو نورو سړو سیمو کې مالی دلی دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړی و ولی په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک نه جوړي یا د دې توپیر څه دی ځکه فکر نه کوي چې هغه ته ممکن دي کنه دي ممکن
دا خو انڅه د افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول یو کچیر مو که دغه بام جوړول نو د تبوت څه مصرف هم په نظر کې نیسي چې نشي بولري مایل ولري او بل به موږ له بام څخه د استفاده نشي کولای او له بل خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هیواد کې نو کله چې باران وریږي د دې بایس کې چې دا اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دیوالو د ککړېدو له امله هم ګرځي نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بامونه نشي کارولی او په دغه دودیزو کورونو کې خو بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بامونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخونه ځکه دا یو قوي اساس ته ضرورت لري موږ که چېرې خام کور ولرو او د بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو د خپله به یعنی مشکل پېښولی شي لیکن قابل د تطبیق دی ولې غیر اقتصادي هم بلل کیږي
ډیره زیاته مننه کوو سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پانتون کې د ساختماني انجینری څانګې د ډاکټرا محصل لا غوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د دې سات یاد دی ونی د ژوند رنگونه هم دومره وو تربیه خې چاري هر چیرې چې خاده و باد وسی
سلا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو پیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چگل چنرا باند سیل دکلو بن اسکلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کی د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد خوچه ور دی اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه هوا چر ترا لری کی دش پی ور مینا چه نوان دیخنا مینوان مینا چه نوان دیخنا مینوان بیغم جوندو وسوس منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینا چه نوان دیخنا منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینا چه نوان دیخنا منوا کتو مننا تا جوړ و ظلم خو پور منوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمره به خوندا نمون منوا تمره به خوندا نمون منوا بیغم ژوندو وسوس منوا بیغم ژوندو وسوس منوا مینا چه نوان دیخنا منوا کامیاب پیاما ړومبې ژوندو تجربه منوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خوم زمينوا زهما شقم خوم زمينوا بيغم ژوندو وسوسه منوا بيغم ژوندو وسوسه منوا مين چنوا اندخن منوا پختونو ما نام مینوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا